په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري غړی کې زه هارون باچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له منور شاه وو.
اول د خبرونو سټکی نن سهار د جنوبي وزیرستان په لده تحصیل کې د امنیتي ځواکونو په چک پوسټ وسلوال برید کې درې د امنیتي ځواکونو کسان وجل شوي دي. د افغانستان په هرات ولایت کې د مایا ګیس په ذخیره کې د اور لګیدنې له وجې یو لس کسان وجل شوي دي او د ترکی او امریکایي چارواکو ترمنځ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د عملیاتو په اړه خبرې اترې سره رسیدلې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار وختي د جنوبي وزیرستان لده تحصیل کې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ وسلوالو ډز کړی دی چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو درې کسان وجل شوي دي. مشال ریډیو ته د دې پیښې تصدیق د خوفیا ادارې یو چارواکي هم کړی دی. هلته د دې بریدي موارد وسلوالو طالبانو خان سید سجنا ګروپ منلې ده. بلخوا نن د پاکستان پوځ ویل چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځ او طالبانو ترمنځ په نښته کې د لیفټننت کرنل ملک په شمول د پوز دوه کسان وجل شوې دي. پوز په دغه خطه کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وجلو ادعا هم کړې ده. طالبانو یو ډلې خان سید اسجنا ګروپ د برید پلا قبول کړي او د دوی ویاند اعظم طارق ویلي دي چې په دغه برید کې ګڼ شمیر پوزیان وجلی او لس پوزی ګاډي هم تباه کړي دي. د پاکستان پوز په دې ورستیو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ځمکني عملیات هم شروع کړي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودر نثار علی خان نن ویل چې د تراګری پر ضد د ضرب اعظم په عملیاتو کې تر دې دمه 1100 نه زیات وسلوال وجل شوي او دا 1100 نه زیات ژوند نیول شوی دی. په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې نه پس د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید سره په ګډه خبري غونډه کې د داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان ویل چې اپریشن ضرب اعظم له وجې ډېرې بریاوي ترلاسه کړې دي او د استخباراتي معلوماتو په اساس په ملک کې 12000 د لټون عملیات تر سره شوې چې په کې شپږ اتیا زره کسان نیول شوې دي. په قبایلی سیمو کې د افاتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي سید عمر محسود ویلی دی د محسود قبایلو خپل سیمو ته د سنیدو په 12 پړاو کې سکم 10000 کورونه نمونه د دوی سره رجستر کړی دي. نوموړی زیاتوي
نظر ات سوا یو قرآنی چې کمې دي تر اوسه پورې ځان انلیست کړای دی، یعنی دا به واپسی پل خپل علاقې ته ځي. د مسعود کډوال چې کم دا 12 واپسی دو تمې میاشتې یو باندې دیرشم تاریخ باندې به دا کډوال انشاءالله پل خپل علاقې ته روانګي کوي. دا لړۍ به انشاءالله د ځلی پورا میاشت جاری وي. په منځ کې عید دی، د عید چھٹی به وي، ادې نه پس به انشاءالله دا واپسی جاری وي.
سید عمر محسود وایي په 12 پړاو کې بعد سروکي او سراروغي تحصیلونو سلويختو کلو ته محسود کډوال ستنيږي چې ورسره باید دوی اداره مالی او د خوراک مرسته کوي. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو جګپوړي پلاوی په ملتیا د کازاکستان په دوروزنی سفر د هیواد سرخار استانې ته رسیدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي ښاغلی شریف به دغه هیواد د صدر وزیر اعظم او یو شمېر نورو اعلی چارواکو سره لیدنه کوي چې پکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپلمنځي اړیکو سربېره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړي او د راز یو شمېر دواړخیز تفاهم لیکونه به هم لاسلیک کړي. نواز شریف کازاکستان ته سفر نو وړاندې په نږدې تیره موده کې د منځنۍ ایشیا نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په هرات کې د مایا ګیسو په یو ذخیره کې د اور لګیدو له وجې 11 کسان مړه شوي او 13 زخمیان شوي دي او مالی زیان هم اوخته ده. د هرات د مرکزی اسپیټال ویان محمد رفیق شیرزین مشال ریډیو ته ویل چې اور لګیدنه 13 شپه 12 بجې د هرات خار د کمر کلا په سیمه کې شوې ده. رفیق زیاته کړه چې په زخمیانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي او د اتو کسانو حالت پکې خنه ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ادارې ویلي دي چې په هیواد کې د جندالله ډلې مشر قاری غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور وو وجلې دي. یاد ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابو حذیفه د هغه مرستیال عمار او درې نور ملګري یې پرون مازدیګر د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې ووژل شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې ابو حذیفه په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د یوې لویې ډلې مشري کوله او د ګڼ شمېر کسانو په وژلو کې یې لاس درلود. تر اوسه جندالله وسلوالې ډلې په افغانستان کې د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. پرون د یورپي ټولنې غړي هیواد هنګري ته له زرو زیات پناه غوښتونکي ورورسېدل. دا د هغه اوو زرو څخه لومړني کسان دي چې تېره هفته د مکدونیا د چارواکو لخوا یې د یونان په سرحد کې مخه نیول شوې وه. د فرانس خبري ایجنسۍ یو خبریال وایي لږ تر لږه زر کسان هنګري ته د سربیا له اړخه د اورګاډي د پاټلۍ د لارې داخل شوي دي. د هنګري حکومت د سربیا سره په پوله د کندتار د غزولو لپاره د اگست 1 وروستۍ نیټه ټاکلې چې دا راز دوی خاورې ته د سربیا د لارې د غیر قانوني کډوالو د وړېدو مخنیوي وشي. وروستۍ خبر دا چې د ترکی د خارجه چارو وزیر وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د عملیاتو په اړه د امریکایي او ترکی چارواکو تکنیکی خبرې اترې سرته رسیدلې دي. مولود کاوسوګلو نن خبریالانو ته وویل د ترکی او امریکا پوځي چارواکو په دې لړ کې د تکنیکی تفصیلاتو طریقې کار یو لوزنامه لاسلیک کړه. نوموړي په دې هکله نور تفصیل ورنکړ خو وړاندې ویلي وو چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف به ډېر زر تفصیلي او مربوط عملیات شروع کړي. دا تر دې د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال سراج ظهیر د کرنسی وبای او موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهي پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 104 روپۍ غستل کیږي او په 104 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 104 روپۍ او 25 پیسې او په 104 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 104 روپۍ 25 پیسې او په 104 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 25 روپۍ 45 پیسې او په 25 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپۍ 45 پیسې او په 25 روپۍ 70 پیسې. او یو افغاني په یورو په 25 پیسې او په 20 پیسې لور شپې ته پیسې. او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د شروع پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 26 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان په شوال کې د پاکستان پوځ او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې دواړه خواوې پکې یو بل ته د درنو زیانونو اړولو دعوی کوي. په داسې کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کیږي چې له وجې د خبره د هیواد امنیتي وضعیت ښه شوی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا ګورنر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو د هغوی په سیمو کې د بیرته آبادولو په کار کې د پاکستان له حکومت سره مرستې وکړي. هم د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې اداره وایي بې کوره کړل شوي مسعود قبایل با نږدې راتلونکي کې خپل کورونو ته ستانه کړل شي.
تمه میاشتې یو باندې دیرشم تاریخ باندې به دا کډوال انشاءالله خپل علاقې ته روانګي کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نن د یو حکومتي پلاوي په ملتیا قزاقستان ته تللی دی. د سیمه ایزو چارو پوه وایي که پاکستان غواړي چې د مرکزي آسیا له هیوادونو سره تجارتي اړیکې ښه کړي نو اول باید له افغانستان سره خپلې اړیکې ورغوي.
د افغانستان مسله ډېره اهمه ده چې کومې تجارتي لارې دي د پاکستان لپاره ټولې د افغانستان نه تېرېږي.
او د بلوچستان په مرکز کوټه کې تجارانو د پاکستان ملیشیا ځواکونو پر ضد احتجاج کړی دی. یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د شمالي وزیرستان په شوال کې د پاکستان پوځ او طالبانو ترمنځ نښته شوې. دواړه خواوې دغه پرونی نښتې پر مهال یو بل ته د درنو زیانونو اړولو دعوی کوي. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان پوځ لږه موده وړاندې اعلان وکړل چې په شوال کې به د پټو وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات کوي. بشیر ګواخ رپورټ لري.
د پاکستان پوځ وای په شمالي وزیرستان کې د یو لیفټننټ کرنل ترڅنګ یو پوځي سرتیری وژل شوی دی. د پوز د اما اړیکو دفتر ISPR پرون خبرلان ته لیږلی پیغام کې ویلي چې شوال سیمه کې شوې د نښته کې شپږ طالبان هم وژل شوی دي. د خان سعید سجنا په مشرۍ د مسعود طالبانو ویان اعظم طارق بیا له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی یوازې یو کس وژل شوی. هغه دعوه وکړه چې د پوځیانو لس ګاډی یې له منځه وړي او 50 سرتیری یې وژلي دي، خو پوځ دا خبره نه مني. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر پر خپل ویبسایټ پرونی نښته کې د وژل شوي لیفټیننټ کرنل فیصل ملک د جنازې تصویر جاري کړی دی. د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا جګړه پرون هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو پر پوځ حمله وکړه. د دوی په خبره د یوې اوږدې مودې وروسته دا لومړی ځل دی چې په شمالي وزیرستان کې په دومره لویه کچه نښته کېږي. یاد دوی چې پوځ لنډه موده وړاندې اعلان وکړ چې د هوایي بمبارۍ وروسته یې په شمال کې ځمکني پوځي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د راه نجات او وروسته د ضرب عضب عملیاتو له لارې د جنوبي او شمالي وزیرستان ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. د دوی په خبره اوس پر هغو وسلوالو پسې ګرځي چې ډیورنډ کرښې سره نږدې لرې پرتو سیمو کې پټ شوي دي. تیره هفته د پاکستان پوځ په دې روسیو کې د شو نورو هوایي بمباریو په شان په شوال کې د جنگي جازونو په حملو کې د څلوېښتو وسلوالو د وژنې خبر ورکړ، خو ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه بریدونو کې درې کورونه په نښه شوي او د ښځو په شمول پکې یوویشت ولسي وګړي وژل شوي دي.
د بشیر کوخ رپورٹ موردو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د ترهګرو د ځپلو لپاره جوړ کامی اکشن پلان به د سیاسي هدفونو ترلاسه کولو لپاره نه کاروي. نوموړي زیاته کړه له پاکستان د ترهګرۍ پلانونه نه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي حقانی نیټورک لا هم له پاکستانه افغانستان ته ترهګر ورلیږي چې ګڼ شمېر یې نیول شوي هم دي. چودھری نثار د 1500 بلوڅ وسلوالو د وسلې ښودو خبر هم ورکړ، خو بلوڅ بلتون غوښتونکي بیا د حکومت دغه دعوی دروغ بولي. احمد الله علی اسلام آباد رپورٹ راکوي.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې وروسته د اطلاعات او وفاقي وزیر سره غړي خبري غونډې ته د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې استخباراتي معلوماتو په مرسته یې په ملک کې 25000 سرچ اپریشن کړی دي چې پکې 25000 خلک نیولې دي. د قامي اکشن پلان په اړه د چودري نثار علي خان وینا وا چې د 13 میاشتو راهسې پرې په خ ډول کار روان دي او دغه وجه ده چې د ملک په لوی خارونو کې د امنیت په وجه کې خواله راغلي دي.
پاکستان کې اندر تمام جو ملټنٹ نیٹ ورکس
په پاکستان کې دننه د ترهګرو چې څومره هم نیټورک کې وي هغه ختم شوی دی او په تیرو دیرشو کالو کې لومړی ځل داسې وشو. دا وخت ایسی او ترهګر تنظیم د پاکستان د خاورې نه کاروي نه کوي او دا زموږ تر ټولو لویه کامیابی ده. په کال 2010 کې څه د پاسه 2000 ترهګری پیښې شوی دي چې کله ناکامي اکشن پلان باندې عمل درآمد شروع کړی شوی دی. نو تر اوسه پورې 615 د ترهګری پیښې شوی چې پکې 315 داسې دي چې پکې یو تن هم نه دی مړ شوی. د کراچۍ په اړه د چودھری نثار علی خان وینا وا چې د کراچۍ په حالاتو کې بهتری راغلی دی او په کراچۍ کې روان اپریشن به سر ته رسولی شي. د بلوچستان په اړه د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وا
فراری کیمپس ڈسمینٹل کیے جا رہے ہیں، 500 زیادہ فراری
بلوچستان کې د باغیانو کیمپونه ورانول کیږي او د 1500 نه زیات باغیانو وسلخ کې خو دي او په ډیر خطوګه هغلته مذاکراتي عمل شروع شوی دی. دغه مذاکراتو زیات تفصيلات مطبوعاتو سره شریکول نشم، خو ډیر ضرب یو خبر مخته راشي.
چودري نثار علي خان وویل چې ترهګري مقدمو زر تر زره اوریدنو لپاره جوړ کړی شوی فوزي عدالتونو تر دې د ماده 28 مقدمو فیصله اورولې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی ویلی لکبالی سیمو بیکرور کل شیوی شاوخوا څلور لکه خلک خپل کورونه ته بیرته ستانه کل شیوی دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کډوالو بیرته د هغوی په سیمو کې د آبادولو په کار کې د پاکستان حکومت سره مرسته وکړي. گورنر دا خبرې پرون د پیښور په خپل کور کې هم د هغه په مشرۍ د پاکستان د سینټ د دفاع کمیټې د غړو یوې غونډې ته په وینا کې کړي. غلام غوث له پیښور رپورټ راکوي.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه تیر ورس په گورنر هاوس پیښور کې د گورنر مهتاب عباسی په مشرۍ د دیپا لپاره د سینټ د قائمه کمیټه غونډه ترسره شوه او د غونډې ته په خپل وینا کې گورنر مهتاب عباسی ویلی دي چې د مارچ نه پیل شوی د بیکور شوی قبایلی ولس په واپسۍ کې تر دې دمه سلور د خلک خپل کلو ته واپس شوی دي. گورنر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دي د قبایلو په بیا ودانۍ کې خپل کردار و خرابوي. گورنر مهتاب عباسی دا هم ویلی دی چې په قبایلی خاوره به د هیڅ یو ترهګر وجود نشي برداشت کولی. د دیپا لپاره د سینټ د قائمه کمیټې په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د امنیت سکتر شکیل قادر په قبایلی سیمو کې د امنیتي صورتحال په هکله بریفینګ ورکړو او د لوړپوړو چارواکو په دې غونډه کې د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ترڅنګ د دیپا په قائمه کمیټې کې شامل سینیټرانو شرکت وکړو، چې پکې سینیټر مشاهد حسین، سینیټر پرهت الله بابر، سینیټر الیاس بلور، سینیټر جاوید عباسی، سینیټر عطاءالرحمن، سینیټر عبدالقیوم، سینیټر صلاحالدین او سینیټر هدایت الله شامل و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د پاکستان حکومت ادارې یو افسر سید عمر مسعود وایي د راه نجات پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شو. د مسعود قبایلو څه د پاسه 9000 کورنیو بیرته د هغوی خپلو کورونو ته د لیږلو لړۍ به د روانې میاشت په اخرنۍ نیټه پیل شي. په تیرو 11 مرحلو کې د مسعود کډوالو تر 1400 ډېرې کورنۍ ستنې شوې دي. له سید عمر مسعود سره زموږ همکار سیلاب مسعود مرکه کړې ده.
دا موجوده مرحله دولسمه مرحله ده د مسعود کډوالو خپل وطن ته د واپسي. نظر اته سوا یو کورنۍ چې کمی دي تر اوسه پورې ځان انلیست کړی دی، یعنی دا به واپسي خپل خپل علاقې ته ځي.
دغه کورنۍ به په کومه میاشت او په کومه نیټه بیرته روانېږي؟
د مسعود کډوال چې کم دا دولسمه واپسي د تمې میاشتې یو باندې دیرشم تاریخ باندې به دا کډوال انشاءالله خپل خپل علاقې ته روانګي کوي.
د واپس تک دغه لړۍ به څو ورځې جاری وي؟
لړۍ به انشاءالله دې ځلې پورا میاشت جاری وي. په منځ کې عید دی، د عید چھٹی به وي، دې نه پس به انشاءالله دا واپسی جاری وي.
دا کورنۍ به کومو کومو سیمو یا کومو کومو کلیو ته واپس درومي؟
دې ځلې د تحصیل تیارزا، تحصیل سره روغه او تحصیل سروکای، د دغدرو تحصیلونو به تقریبا پګ باندې سلوېخ کلی دي او دې کلیو ته به انشاءالله دا کډوال واپس ځي.
د کوم ځای نه به روانېږي؟
دې ځلې لکه څنګه مخکې د کوډ نه تلل، دې ځلې به انشاءالله مسعود کډوال د خیرګی چک پوسټ نه بعد واپسی کوي او هلته د دوی د پارا سټیجنګ کیمپ تیار شوی دی.
دغه قبایلیون ته به د ملاتړ په غرض سسور کول شي.
په واپسی کې چې دا ورسیږي نو دوی ته به هغه شپږ میاشتې راشن، اے ټی ایم او د ترانسپورټ چې کومې پیسې دي دا به دوی ته انشاءالله په خرغې باندې ملاویږي.
خوراکي شیونه به هم ورته ملاویږي؟
او بالکل، چې کوم د پاک آرمی د طرفه انشاءالله د ځلی څر ډرای فروټ او ډرای ملک هغه به هم ملاویږي. د پولیټیکل اډمنس سټیشن د طرفه به پخه روټه هغه به هم ورته ملاویږي. خو چې کله د خلکو واپس لاړ شي نو الته په واپسي کې بعد دوی ته رجسټرډ خلکو ته به د شپږ میاشتو پلی، یعنی میاش په میاش راشن به هم ملاویږي.
د بکور شیو مسعود قبایلیانو تر اوسه پورې ټوله څومره کورنۍ بیرته باید دلی دي؟
تر اوسه پورې دا دولسمه مرحله ده. په دې نه مخکې 11 مرحلې شوې دي. نو تر اوسه پورې چې کم خاندانونه واپس شوي دي هغه شمار دی 14,013 خاندانونه تر اوسه پورې واپس شوی دی.
له قدرتي افتونو سره د مبارزې د پاکستان حکومت د ادارې له یو مامور سید عمر مسعود سره مو زموږ د خبريال سیلاب مسعود مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسې د خلکو استازي وایي چې هغلته د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروسته امنیت ټینګ شوی او دوی هڅه کوي چې سیمې ته د کډوالو بیرته ستنېدو او د هغوی د بیا آبادولو له چارو سره مرستې وکړي. په داسې کې باړې ته ستانه شوي خلک بیا ورته د پیښو یو شمېر ستونزو له امله شکایت کوي. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی باړې سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي وایي چې اوس دلته د امنیت وضع ښه شوې ده او باړې د کډوالو د بیا بحالۍ او د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. په دې هکله سینیټر مومن خان پریدی مشال ریډیو ته وایي
انشاءالله د مخکې نه ډېر فرق راغلی رای، په باړه کې ډېر امن امان راغلی رای او موږ امید دی نور بیم چې انشاءالله امن امان به راشي. پارلیمنت اراکین دي، هغه ټول په دې باندې لګري چې عوام له موږ سمره سہولت جوړولای شو د خلکو امیدونه دي موږ نه ان شاء الله موږ به غوله برپور منډه وهو
په باډه کې د بیا بحالی او پرمختیایي کارونو په حق لا د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دی وویل
بالکل په دې باندې پر فندم د ښویرې او د اسپاټال باندې تقریبا کار شروع کېدو ولا دي شروع شوم دي او داسې د عالمګو د ګورنمنت های سکول عالمګو در باندې دا غي ټینډر هم شوی راي او زموږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی چې پرایم منسٹر دا باڑے دا بازار کلاویدلو استعمال مونږ راوالو دا د گورنر صاحب سره مشوره کړی دا واغه په دې خبره مسله درشي وي
په دې ورستو کې باڑے تا یو شمیر به کور شوی کې بلیستانه شوی دی خود د غستانه شوی خلک وای چې دلته مشکلات سره مخ دي او یو شمیر سانتیاو تا اړتیا لري په دې حق لا د باڑے سیم یو مشر هاشم خان پر دې وای
د هر شي مشکلات دی روډ نه وخل او به سکول او صحت چې څومره مشکل بوڑا کی دی وہ ادغ بحالے دے پورا حکومت لبس ایکٹیو زون ایکٹیو کول پکور دی چی آغا پا اڑمبے فرصت کی دی اوبو دی بجلی غمو کی وسرا دی روڈونو دی سکولونو غمو کی زکا چی تعلیمم خراب شوائی دی وسرا چی کم اسپاتولونو دی بل لکا دی ڈوگری اسپاتول دی افتتائی اکڑا منگ دی حکومت شکوریا دا کهو خو چی ادغ دی پورا دی روڈونو کلوی دو تریکا جوڑانی کی نواز سے بیا ایسا دی بیا
یاد دیوی چی دا خیبر جنسی پا باڑا کی دا 2009 رئیسی روان پوزی عملیات سرتا رسیدلی دی او هلتا ځنی روختونونه سکولونه او مهم لارې خلاصې کړل شوې دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د لوړپوړي حکومتي پلاوی په ملتیا د منځنۍ آسیا هیواد کازاکستان په دورزنی سفر تل دی ټاکل شوی چې نوموړی بعد هغه هیواد له ولسمشر وزیر اعظم سره په دواړخیزو اړیکو خبري وکړي د سیمیزو چارو پوهان وای پاکستان باید د انرژۍ د کمښت خپل ستونزو هوارولو لپاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکو ته وده ورکړي له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ لري
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا چې په دې دوره کې به وزیر اعظم نواز شریف د کازاکستان صدر نور سلطان نظربایوف او وزیر اعظم کریم میسوموف سره بیر ملاقاتونه کوي په دې موقع د دواړو ملکونو ترمنځ په مختلفو معاهدو او په یادښتونو د لاسلیک امکان دی د ذکر ده د روان کال په مارچ میاشت کې وزیر اعظم نواز شریف ترکمنستان او کیرغزستان دورې هم کړې وې چې په کې د یاد ملکونو مشرانو سره د توانایي په منصوبو خبرې اترې کړې وې د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي په کار ده چې پاکستان د وسیع شي ملکونو سره خپل تعلقات ته وده ورکړي او د بجلی منصوبې کاسه او د ګیس منصوبې تاپی لپاره د عملی کارونه وکړي
1250 میگاواټ کاسه نه نتیراوی 2500 بچي افغانستان استعمالي زر میگاواټ به خو راځي پاکستان کې خو قلت چې دغه ډیر دی خو لږ به فرق راشي او تیل او ګیس ګیس پایپ لاین چې د ترکمنستان نه راشي نو هغه سره به هم صنعت ته ګیس ورکول شروع شي بجلی به راکول ته به هم شروع شي
د بهرنیو چارو یو بل کارپوه انجینیر ترګل چمکنی وایي چې د ملکونو سره تعلقاتو ته وده ورکول پکار ده خو اول به پاکستان له افغانستان سره تعلقات مضبوط اول وي
کازاکستان تجارستان تاجکستان ازبکستان سره او راغول سره خپل روابط زیات کړي اور خبر از بلند تا کون سے پدیر و بیتو کی دا افغانستان مسئلہ دا پاکستان دا پارا دیر اہم دا جگا تے کمی تجارتی یاری دی دا پاکستان دا پارا نو آغا خوطول دا افغانستان نتیری گی تا افغانستان سر تعلقات مضبوط نشی اعتماد پیدا نشی نو مرکزی شاہ سر دا پاکستان تعلقات اچ فائدہ میں لری
دا پاکستان دا باہر نو چارو وزارت پوینا چی پاکستان کازاکستان سر تعلقات تا اہمیت ورکوی او دوڑ ملکون پا اہم علاقائی عالمی معاملات باندی یو نظر لری
دا مشال لڑیو دا چار شنبی یا شروع دو رزی پروگرامونا
تاندی ہیلی پا پاوکم یوول سبجو
حجرا په یوونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په کوټه کې په لسګونو تجارانو دغه خار له ډبل سړک څخه بیا تر باچا خان سلولاري پورې لاریون کړی او غوښتنه کړې چې نور د پاکستان ملیشیا ځواکونه د تجارانو تنګول بند کړي. دغه کاروبارانو په خبره ملیشیا ځواکونه له دوی څخه لومړی پر پوستو رشوت اخلي او وروسته چې سامان کوټه خار ته ورسیږي نو بیا یې ورڅخه قبضه کړي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د سیشن بیا په غرمه د کوټې په بیل بیل سړکونو د دغه شهر تجارانو لارجون کړی او د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر ضد یې شعارونه ورکړي. تجارانو وایي د ملیشیا ځواکونو سرتیري په برنه حق ځوروي، شکوي او وروسته یې مالونه ضبطوي. د تجارانو د اتحادیه مشر رحیم کاکړ په دې احتجاج کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه تجار چې ملیشیا ته په کروڑونو روپۍ رشوت ورنکړي مال یې ضبط کیږي. د تجارانو د اتحادیه یو بل مشر الادا ترین بیا وایي د پاکستان ملیشیاو په تیر کال یو نیم کې د دوی د تجارانو تر شل ارب کلدارو زیات مالونه ضبط کړي چې دا په خبره د دوی کاروبار یې سخت اغیزمن کړی دی. د تجارانو لخوا په دې لاریون کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر ضد سخت شعارونه ورکړل سو او دا ځواکونه یې په صوبه کې دوم حکومت وباله. خو کله چې مو د تجارانو دانی وکی او تورونه په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو د چارواکو مخې ته کښېښود نو هغوی د تجارانو دانی وکی او تورونه ناسمه بلل او زیاته یې کړه ملیشیا ځواکونه د افغانستان او ایران له پولو نیولې بیا تر کوټې پورې د هر قسم غیر قانوني سامانو مخې نیسي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
بلخوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې سلګونو خزینه روغتیاي کارکونکو پرون مازیګر د یو احتجاجي مظاهره په ترڅ کې حکومت غوښتل چې زر تر زره لڅو میاشتو راهیسې د غوي بندې کړل شوي تنخواګانې ورته ورکړي. دوی ویل چې په ډیرو سختو شرایطو او خراب امنیتي وضعیت کې روغتیاي خدمت کوي نو د خیبر پختونخوا حکومت دې پر حق سترګې نه پټوي. چارواکو د مظاهره پر مهال دوی ته ډاډ ورکړل چې مسله به حل شي، خو دوی ویل چې حکومت د روغتیاي کارکونکو لپاره پیسې نه لري نو دوی به په کور کې نه. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد ضلع په سلګونو راجمع شوي خزینه د صحت کاروندانو د خپلو غوښتنو لپاره سیدو شریف نه تر منګوره پورې یو کیلومتر لاریون وکړو. دغه د صحت کاروندانو د حکومت څخه غوښتنې کولې چې د 1300 میاشتو راسي د دوی تنخواګانې بندې دي او کال 2012 کې د پاکستان ستر عدالت دوی مستقل کولو امر جاری کړی، ولی تر دې دمه حکومت په دغه عمل نه دی کړی. په دغه موقع د سوات لیډی هیلت ورکر اتحادیې مشر ناهید ویل
دا څنګه دا خو توهین عدالت شو دی کی پی کی یا هر حکومت ته موږ سو ټارګټ کوو نو موږ د صرف خپل حق تپوس کوو. نن موږ په دې ځکه مجبور شو د مې نه پرایستان موږ تنخواګانې نه دی اغستې. زموږ بچی چې دی هغه د سکولونو نه راوستې دي، د کرایې کورونه دي، د اجدانانو هغه نه د کرایې دار راوستې دي، مالک مکان نه هو سامان چې نه هغه روډون تر راوستل دي.
راجمع شوی خزینه مظاهره چانو د حکومت په ضد ناری لګولې چې پکې شامل د اوډیګرام سره تعلق لرونکي راحت بیبی وای
زمنګ مطالبه داري کنا چې د سپریم کورټ د عدم مطابقت زمنګ تنخواګانی چې داري ویستي او اسمبلی چې کمی خبري کړي دین پاغې پوره پوره عمل وشي او د سرکاري ملازمان په شان دي منګله سہولتونه راګي. د هیلث ډیپارټمنټ هر ډیوټي چې داغه بغیر د هیلث ورکر نه کیږي، په هر ټیم چې اګه بارانی واوري ک جنگي ک هر ځای هغه وغیرہ وای راوځي او په 24 کې ټیم خپل ډیوټي ته اسمبلی چې کم خپل اعلان کړي د پاغې پوره پوره عمل وکړي تر اوسه پوري په 2012 نه
د تحصیل مټی ګوالیری سیمې سره تعلق لرونکي شمیم وای چې د دوی په تحصیل کې 55 د صحت کاروندانې کار کوي، تنخواګانې کمی دي او هم ورته په وخت نه ملاویږي.
دا څنګه رونو حکومت ده وره چې دته دا پته نه لګي چې 8000 روپۍ هیلث ورکر همالي او دا غا سپروایزر همالي او هغه ډرایور همالي او دا دغه په وجود مونږ رسلور دریمه میاشت مونږ خپل تیل گاډي ته ورخاچو مونږ دی لپیل کو اخر کدی نشي چلولې نشنل پروګرام مونږ نه دروست خطر کی.
سیدو شریف سڑک بندول وروسته د سواد سیحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر سید علی خان مظاهره چانو ته د خبرو اترو لپاره راغلو او ورته باور ورکو چې دوی غوښتنې به زر تر زره پوره کړی شي.
ما اوس د اسلام آباد سره خبرې وکړې، د هغې طرف نه فنډز ریلیز شوي دي، پرانیست سمیلا دي. اوس فایل چې کوم دی نن په ډایریکټریټ کې پروت دی، لکه لسم ورځ باندې به ستاسو اکاونټ ته ستاسو سیلری ټرانسفر شوي.
وروسته مظاهره چیانو په دغه شرط خپل احتجاج ختم کړو چې کچرې په 14 ورځو کې حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به بیا د خپل غوښتنو لپاره سړکونو ته راوځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو 5:30 بجې کېدونکو دی د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
نن سهار وختي د جنوبي وزیرستان لدا تحصیل کې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ وسلوالو ډز کړی چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو درې کسان وژل شوي دي. د دې بریډ ذمہواري د وسلوالو طالبانو خان سید سجنا ګروپ منلې ده. هلته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودری نثار علی خان نن ویل چې د ترهګرۍ پر ضد د ضرب عزب عملیاتو کې تر دې مهاله 1100 نه زیات وسلوال وژل شوي او د 800 نه زیات ژوندي نیول شوي دي. په قبایلی سیمو کې د آفتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ام ای یو چارواکي سید عمر محسود ویلي د محسودو قبایلو خپلو سیمو ته د ستنېدلو په 12 پړاو کې څه کم 10,000 کورنیو نمونه د دوی سره رجسټر کړي دي. د افغانستان د هرات ښار د قمر کلا په سیمه کې د مایا ګیس په یو ذخیره کې د اور لګیدنې له وجې 11 کسان مړه شوي او 13 زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي په هیواد کې یې د جند الله وسلوالې ډلې مشر قاري غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور وو وجلې دی. د یادې ادارې د خبر پاڼې تر مخه نوموړی د خپل مرستیال او درې نورو ملګرو تر څنګه پرون مازیګر د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې وجل شوی دی. جند الله تر اوسه په دې کس نه دی ویلي. پرون د یورپی ټولنې غړي هیواد هنګری ته له زرو زیات پناه غوښتونکي ور ورسېدل. دا د هغو 9000 څخه لومړني کسان دي چې تیره هفته د مقدونیا د چارواکو لخوا د یونان په سرحد کې مخه نیول شوې وه. او د ترکی د خارجه چارو وزیر وای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د عملیاتو په اړه د امریکایي او ترکی چارواکو تکنیکی خبرې اترې سرته رسیدلې دي. مولود کاوسوګلو نن خبریالانو ته وویل د ترکی او امریکا پوځي چارواکو په دې لړ کې د تکنیکی تفصیلاتو او طریقې کار یو لوزنامه لاسلیک کړه.
نن خبرونه مولا منور شاه اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابی اکرم خان اورو.
مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې ویډیا د سکولونو د کتابونو په کباړ کې خرڅېدل د ټیکس بورډ د امرې غفلت نتیجه نه بلکې د دینه د صوبایي حکومت د تعلیم په ترکه کې د دلچسپي اندازه کیږي. ادارې لیکي د دې صورتحال ذمہواري نه صرف د منصوبه بندۍ نشواله دي بلکې په دې شعبه کې د ذمہوار خلکو کموخت هم دي. ادارې زیاتوي تر څو چې د تعلیم د محکمې ذمہواریان داسې عناصرو ته نه ورکړی کیږي د چا تعلق چې تعلیم سره وي او نوې نسل ته د تعلیم د ورکولو درد لري نو تر هغه وخت پورې د خیبر پختونخوا په تعلیم کې د بهتري توقع کونه شي کېده. د اداري په وینا سمون ملک کې د ډیر وخت راځي یو شان تعلیمي نظام دی کاغه په مدرسو کې دی او په سرکاري تعلیمي ادارو کې. نو په کار د چي صوبایي حکومت په جديد بنیادونو په تعلیم توجه ورکړي. اداري وایي د تحریک انصاف حکومت لپاره په کار دي چې په تعلیمي نظام کې د خپل منشور مطابق بدلون راوستلو لپاره د قابل خلکو خدمات ترلاسه کړي. اداري وایي د ماهرینو کمواله شته خو د دې مقصد لپاره د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د نورو صوبو او د غیر ملکي ماهرینو خدمات ترلاسه کولای شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې اجلاس وشو چې پکې په ملکی صورتحال امنیت او هند سره د مذاکراتو په معاملې خبرې اترې وشوې. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په اړه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې سیاسي دباو ونه قبلول کیږي. د ادارې په وینا چې د کراچۍ امن نه صرف د اولس ځان او مال لپاره ضروري دی بلکې د سره زموږ د ملک معیشت هم تړل شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې د کابینې په ایجنډا کې د توانایي معاهدو هم منظوري ورکړې شوې ده. نو د توانایي د منصوبو اهمیت په خپل ځای خو ضرورت ده چې کراچۍ کې امن پسې کول او توانای بحران خاتمه لپاره د حکومت په فیصلو عمل درآمد یقیني جوړ کړي. ادارې اخیره کلی کې کراچۍ کې امن پسې کول او توانای بحران خاتمه سره دي دا خبره هم یقیني جوړ کړی شي چې د دې ګټه صنعتکار او سرمایه‌کار پورې محدوده پاتې نه شي بلکې عام اولس ته هم د دې فائدہ ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی فائنانشل ټایمز رسپانی او همدارز امریکایي وال سټریټ جرنال رسپانی د پاکستان او هند ترمنځ د امنیتی سلاکارانو په کچ خبرو منسوخ کیدو په اړه لیکن خبرې کړې دي چې مهم ټکی له ما هارون بچا وري د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي هند او پاکستان له هغه څو ساعته مخکې چې استازي د مذاکراتو میز ته ورغلي وای پر یو بل د دغو خبرو د لغوه کولو تورونه پورې کړل. د لیکنې تر مخه د کشمیر سیمه چې مسلمان اکثریتي سیمه ده په 1908 میلادي کال کې پر هند برتانیا تر راج ختمېدو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شوه. د یادو دواړو هیوادونو د اړیکو د پیچلتیا تر ټولو غټ سبب دی. لیکنه کاږي دا اول ځل نه دی چې هم د کشمیر مسلې له وجې د هند او پاکستان خبرې له ناکامۍ سره مخ شوې. تر دې یو کال مخکې هند په دې ویلو سره چې پاکستان د هغه هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي له پاکستاني چارواکو سره د سولې خبرې منسوخ کړې. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم د هند او پاکستان د امنیتي سلاکارانو په کچه خبرو نه کېدو موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي د امریکا د ولسمشر براک اوباما ادارې له اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان څخه غوښتي چې په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي دواړه هیوادونه باید خپل اختلافي مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي. د تیر کال په اوږدو کې پر پوله ځای پر ځای شویو پاکستانی او هندي ځواکونو څو وارې پر یو بل ډزې کړي. همداراز نوې ډیلې تور لګوي چې جګړه مار د پاکستان له خاورې د هند هغې ته اوړي او هغلته اهداف په نښه کوي. لیکن وایي د دغو پیښو په ترڅ کې دواړو خواو ته لسګونه عام وګړي او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. پاکستان ټینګار کوي چې د هغه هیواد د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار د پریښودل شي چې نوې ډیلی ته د سفر پر مهال د هند تر انتظام لاندې کشمیر له مشرانو سره هم وویني خو هندي چارواکو د پاکستان دغه خبره ونه منله. دغه راز د دواړو هیوادونو حکومتي چارواکو ونه شو کړای د خبرو پر ایجنډا سره سلا شي. هندي چارواکو ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو 13 جولای میاشت ویلي وو چې د امنیتي سلاکارانو په کچ خبرې به یوازې او یوازې له ترهګرۍ او پر ګډ پوله له تاوتریخوالي پیښو سره پر تړلو موضوعاتو متمرکزې وي. خو پاکستانی لوري بیا ویلي په دغو خبرو کې چې ونه شوې د کشمیر لانجمنه مسله هم باید تر بحث لاندې ونیول شي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغان په هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستي ډلو د مشرانو وژنه به په د مخالفانو لیکې ضعیف او د امنیتي ځواکونو مورال لوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال بیان جنرال دولت وزیری نن د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل د وسلوالو ډلو د مشرانو وژنه په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیتي وضعیت له ښکېدو سره مرسته کولی شي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي دا ډول پیښې به بهرني وسلوال اړ کړي چې په افغانستان کې له نیول شوو سیمو بیرته په شاشي. قسیم سولمل له کابل رپورټ راکوي.
په کندوز کې د جمدالله ډلې د مشر تر وژنې وروسته د دفاع وزارت وایي دا ډول پیښې به په افغانستان کې بهرني او کورني وسلوال کمزوري کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیری د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخالفینو همدا مشران په افغانستان کې د امنیت په ګډوډولو کې ډېر رول لري.
کله چې دغه ترورستان وژل کیږي چې دا به موږ د سربازانو سرتیرو بریدملانو په مورال باندې ښه تاثیر کوي. په هغه صورت کې چې کله د دوی مشران وژل شي چې د دې تاثیر ډیر زیات دی، دوی کمزوري کیږي، د دوی مرکزونه له منځه ځي.
د شغلي وزیر د معلوماتو له مخې د محل د طالبانو ترڅنګ یو شمیر بهرنیان لکه پنجابیان، عرب، چچن، ازبک، اویغور او نور وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیت لري. په تازه پیښه کې د دوشنبې پر ورځ د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د جندالله ډلې قمندان غلام حضرت د بهرنۍ ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې له خپلو درو ملګرو سره وژل سو. جندالله ډله د ازبکستان د اسلامي غورځنګ سیاسي او پوځي برخه ده چې مخکې له القاعده سره اړیکې لرلې، خو له یو کال راهیسې د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای سوې ده. دغه ډله په پاکستان، د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو لکه فاریاب او کندوز او د ازبکستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. په عین حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر همایون همایون وایي د دغه وسلوالو وژنه ځکه ډېره ګټه نه لري چې پر ځای نور وسلوال روزل کیږي او خپلو رانکارو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د چارو کارپوه امرالله امان بیا وایي هر کله چې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو کوم مشر وژل کیږي نو تاثیر به یې پر پلویانو دومره ډېر وي چې ان دغه وسلوال د خپلو سیمو پرېښېدو ته اړ سي.
لیدل کیږي کله چې دوی وژل کیږي دلته هغه خپل ګروپونه چې دي هغه هم خپل روسیې لاس ورکي او هغه افغانان چې د پیسو په مقابل کې دوی اخلي او یو ذهنیت ورته ورکي او دا مخشوي دلته کې مخمنځله کوي هغه هم کې دوی په څنګ کې دریږي نو دغه څه څوک اداره چې دوی لاس ورکي معلومدار ده په جوابو کې ضعیف کیږي.
کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره وسلوال روسیې او افغانستان ته لیږي. دغه کارپوهان همداراز وایي چې د بهرنۍ کورنیو وسلوالو خاصتا د غوی د مشران و جنبه تر یو بریده په افغانستان کې د بهرنیانو د مداخله مخه هم ونیسي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په تیرو څو ورځو کې امریکایي الوتکو د افغانستان د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د طالبانو پر پوستو درې هوایي حملې کړې دي. امریکایي ځواکونه وروسته له هغې د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي چې په دې وروستیو کې د موسی کلا چارواکو خبرداری ورکړل چې که پوځي ملاتړ ور ونه رسیږي یا د ولسوالۍ به د طالبانو لاس ته ورشي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنس د رپورټ مهم ټکی له اجمل ان څخه اورو.
امریکایي الوتکو وروسته له هغې د موسی کلا د خرګوټي شاوخوا د وسلوالو پر مورچلو هوایي حملې وکړې چې وسلوالو په دې ولسوالۍ کې پرمختګ وکړ او په یو لړ بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو موټرې او مهمات ونیول. رویټرز خبري ایجنسی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان براین ټریویس له خولې وایي په موسی کلا کې د هوایي بریدونه ناټو او افغان ځواکونو ته د پیښو ګواښونو پرست شوي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په سیمه کې د افغان ملي اردو یو ویان رویټرز خبري ایجنسی ویلي د امریکایي الوتکو په بمباریو کې 30 وسلوال وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي. د دوشنبه په ورځ د موسی کلا ولسوال د اضافي پوځي ملاتړ غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې وسلوال طالبان د موسی کلا د خرګوټي نیولو ته نږدې شوي. د 2001 میلادي کال څخه د مخه د سومیشتو لپاره موسی کلا د طالبانو په لاس کې و، خو په 2001 میلادي کال کې په دې ولسوالۍ کې برتانوي او امریکایي سرتیرو په ګډون پراخ پوځي عملیات وشول چې زرګونو سرتیرو پکې برخه لرله. د دې عملیاتو په نتیجه کې موسی کلا د افغان حکومت تر ولکې لاندې راغله. تر 2013 میلادي کال پورې په موسی کلا کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو واډه هم موجوده وه، خو تر پای پورې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له موجودیت پاکه نه شوه. د دوشنبه په ورځ د ولسوالۍ ولسوال محمد شریف خبرداري ورکړی و چې طالبان له دریو خواو څخه پر ولسوالۍ برید ته چمتووالی لري او که پوځي مرسته ور ونه رسیږي نو ښایي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورشي. د یادونې وړ ده چې د موسی کلا شاوخوا ولسوالۍ هم د طالبانو تر اغیز لاندې دي او د دې سیمې یو شمېر قومي مشرانو ازادي راډیو ته ویلي که مرکزي حکومت د موسی کلا وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي دغه ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ورشي او په دې توګه به د هلمند په ولایت کې د طالبانو حضور یو وار بیا پراخه او نورې آرامې سیمې به هم له ګواښ سره مخ کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستانی ډان روزپاڼه لیکي لا هم د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو په مقابل کې په پاکستان کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ زیات توپیر پادل کیږي. په همدې حال کې ښځو غوښتنې کړې چې په قومي اسمبلی کې یې د سیټونو یا چوکیو شمیر ډیر شي. په مقاله کې راغلي پاکستان کې ډیری ښځې آرام ژوند نه لري او له کړاوونو سره مخ دي. فرخنده اسد تفصیل راکوي.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې رخصانه شالیکی پاکستان د 2008 کال راهیسې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ په واټن یا فرق کې د نړیوال اقتصادي فورم یا ور اکنامیک فورم د ریپورت په لیست کې په ښکته روان دی. په 2013 کال کې د 136 هیوادونو په لیست کې پاکستان په 135 نمبر وو او تیر کال بیا د 122 هیوادونو په لیست کې په 141 نمبر راغلی، چې مطلب یې دا هم دی پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ښځو او سړو د ژوند او کار روزګار ترمنځ فرق کم شوی نه دی خو لا پسې زیات شوی دی. ډان لیکي نورو هیوادونو په دې تیرو کلونو کې د دغه فرق د ختمولو لپاره کار وکړو، خو په پاکستان کې بیا حالات بدل دي. دغلته د هغو ښځو مسلې ورځ تر ورځه زیاتېږي چې څه کار کول غواړي. که څه هم د دغه هیواد په آئین کې ښځو ته یو شان سهولتونه ورکړل شوي دي، خو په ټولنه کې زیات واک اختیار د سړو سره وي او بیا د ښځو اقتصادي پرمختګ هم هغسې نه دی، نو ځکه دوی په ټولنه کې د سړو په مقابل کې وروستو پاتې کیږي. د 13 بدلون وړاندې به د ښځو د پرمختګ د خیر ښېګڼې وزارت په ټولنه کې د ښځو په مسلو کار کوو، خو اوس دغه وزارت د کار روزګار په ځایونو کې د دوی په مسلو، په سیاست کې د ښځو په رول، د دوی په اړه د قانون سازۍ او د ملک په اقتصاد کې د ښځو په رول زیات کار کوي. لکه د مثال په توګه دا د ښځو د پرمختګ د وزارت وړاندیز وو چې دوی ته په قومي او صوبایي اسمبلیو کې زیاته برخه ورکړل شي او دغې ته بیا کتنه وشي او په بلدیاتي نظام کې د دوی موجودګي ضروري وګرځول شي. خزو لپاره فاست ویمن بینک جوړ کړل شو چې خزو ته د وړو وړو کاروبارونو لپاره قرضې ورکوي. د خزو لپاره د مطالعې مرکزونه جوړ شو. د هغه خزو لپاره چې کارونه کوي هاسټل جوړ شو. او دا شان د مور او بچي د صحت لپاره هم مرکزونه په ټول ملک کې جوړ شو چې دغه یو څه ګامونه دي. دا نیکی ولی بلخوا که نړیوالو هیوادونو ته وکتل شي نو لا هم پاکستان په بینکونو، روغتونونو، تعلیمي ادارو، سیاست او په نورو شعبو کې د ښځو په شمېره کې او دوی ته په یو ښه ماحول ورکولو کې ډېر وروسته دی. لکه د مثال په توګه په ناروې کې په سرکاري کمپنیو کې د 30% پورې د ښځو اخیستل ضروري دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صف د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اور دونکو په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او شاوخوا سیمو کې د مشکوک ترهګر د لټون په مخه د پولیسو عملیات دوام لري. د پیښور د فقیر آباد تانې پولیسو د اتوار په ورځ په سیمه کې جوړ د طالب علمانو پر یوه شخصي هاسټل یا لیلیې هم چاپه وهلې. پولیسو یو شمېر زده کوونکي نیولي او په حوالات کې بندي کړي ول. د مشال رادیو خبریال خالد خان رپورټ راکړي.
دا پیښور فقیر آباد پولیس اسٹیشن دغه د لټون عملیاتو کې دا نور نه علاوه د پښتونخوا د بیرابیلو خارونو او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي زده کوونکي هم او څوک چې په یو شخصي هاسټل کې دیره وو. او مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل پکار ده چې پولیس د هاسټل وارډن او د دغه ودانې مالک ونیسي چاته چې دوی د اوسېدو کرایا او نور فیسونه ورکوي. دا خیبر پښتونخوا د بنو ضلع یو زده کوونکي چې پیښور کې د انجینیرنګ سبق مشال ریڈیو تا اویل
زمانہ فیض اللہ خان دے پلیس راغل ہاسٹل تا امون یو شاد کرلی آئی ڈی کارڈ مون سرو شادی کارڈ مون سرو او دے جکم دی بس ڈریک مون شاد کرلی او کنزلی مون کڑے بجتی مون کڑلا او سکا سان جکم دی اموال او بس پرچے کٹلے فیار یو گو
دغه شان د محمد ایجنسی سره تعلق لرون کی یو دکون کی د پولیس زیاته حق لا وای
زمانم لال سیف خان از پخپل د ایم پی ایل سٹوڈنٹ ہاسٹل وارڈن پر دغشتان نو اونرو بل دیو ال لیگل چې کوم اریسمنٹ کړی دی ریسټورنټانو خلاف سټډنټانو راځي سټڈی دپاره دا تبدیلی دا د ناصر خان دورانی غ ډی پولیسایزیشن دی.
د تیر اتوار پورز د لکن عملیاتو کې په فقیر آباد پولیس ثانې چارواکو په یو شخصي هاسټل د چاپی رستو ګڼ پیر زده کوونکي اونیول چې بیا رستو یو ځایي عدالت ته وړاندې شو او 1500 روپیا جرمانه او یو ورځ دپاره د سزا په تور بندي کړل.
زمانو امتیاز علی اول خان پولیس لا بکار چې دوی راغلی او زمنګ چې کوم د هاسټل چې کوم آفس ته دغه نه زمنګ فهمونه بکار چې وړه وي دوی مونږ چې کوم اوس نه روچت کړو ته نه ته بوتلو به چې کوم مونږ درې غنټې مونږ مې حوالات کې وچلو به مونږ په ضمانت مې اخلاص کړو شو نه نه به 8 بجو نه مونږ چې کوم مونږ ات کړو 4:00 بجو نه مونږ نشته نه کړی او اوس پر مونږ ات کړی دیو پات کړو کې دلته را وصلو.
خو بیا د فقیر آباد پولیس ثانې اسی چو دیار خان مشال ریډیو ته اول چې دوی د قانون لاندې دغه د لټون عملیات پیل کړی دي او څوک چې هم بغیر د قانوني دستاویزاتو او پیژنګلو نه بغیر په پیښور کې اوسېږي هغه یې به نیول شي. دا خیبر پختونخوا د پولیسو د یو چارواکي د معلوماتو تر مخه صرف په پیښور کې د روان کال جنوري میاشت نه اوسه پورې 202 د لټون عملیات شوي دي چې 1000 مشکوک خلک پکې نیول شوي وو. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته یې
څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکا په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
په پاکستان کې په انټر بینک او اوپن یا خلاص مارکیټ کې د امریکایي ډالر نرخ په زیاتېدو دی. په اوپن مارکیټ کې یو ډالر 1.5 پاکستانی روپیو ته رسیدلی. د اقتصادي چارو پوهان وایي په راتلونکي کې ډالر ښایي نور هم وخیږي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور کرنسی بازار نه یو د کرنسی ډیلر محمد فیاض اوی چې د حکومت د هولډینګ ټیکس په وجه باندې په اوپن مارکیټ کې د ډالر نرخ سیوا شوی دی او د دې سره سره نور بین الاقوامی وجوهات هم دي چې له وجې د پاکستانی روپی قدر راکم شوی.
ډالر چې کم دی کرنس ما په خلک 105 پلس 105 په 10 پیسې د 7-8 میاشتو کې دا ما په خلک هایست ریټ دی. خو هغه مطلب سپلای کم او ډیمانډ زیات شي نو هغه ریټ هاي کیږي. بل دا چې دا د هولډینګ ټیکس ولې د خلک انویسٹمنٹ کی اس پر ڈالر کی وہ زیادہ سمرہ بینک چی کم دی کم چاہے کاؤنٹون ہو آگا پیسے اس ڈالر کی انویسٹمنٹ کی
در ڈالر نرخ زیادی دو یا در روپے قدر کمی دو پا حقل چی مشال ریڈیو دے اقتصادی چارو دا تزیہ کر ڈاکٹر محمد زبیر نتا پوست اوکو نو آگا اوی چی در ڈالر تر دے دما استحکام یو فرضی عمل وو کم چی بار راتن کی نور ہم زیادی گی
دی سرا دو راز فورن ایکسچینج ریزرز او چاہے ماندے دی داشے کنٹرول کولے شکو اس چونکہ دی سرا دو راز نشته چې کم د پاکستان اندرون فری مارکیټ دی چې هغه کې د ډالرو سپلای برقرار او ساتي پاغه ارزان نرخ باندې نو هغه اوس خامخا د روپی په ورزيږي.
د ډالر نرخ د لوړېدو په وجه به په پاکستانی معیشت سا سر پریوزي. په دې اړه مو چې په اسلام آباد کې د معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل نو هغه وی
پاکستان کې چې اوس کوم ډیویلیشن روان دی نو دا ګورنمنت یا سټیټ بینک نه کوي بلکې دا په خپل باندې اوپر مارکیټ د وجه نه کیږي او دا هغه کوم اثرات دي نو هغه دادی چې پاکستان کما بیرونی قرض چې دغه بدن سیوا کیږي کم چې د سود په شکل کې مونږه پیسې ادا کوو په قرضو باندې هغه فارن دی کوټومیسټک دی هغه سرویس او لایبیلیټی هم دغه سره سیوا کیږي.
د ذکر دا یو نیم کال پس په دومره لویش میره کې د ډالر په نرخ کې اوچتواله راغله او له دې وړاندې په تیر حکومت کې د پاکستان روپی په مقابله کې د ډالر نرخ 109 روپی ته رسیدلی وو. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna.
Arone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maherawi.
د کرکټ د نړۍ وتلی ستوري د سریلانکا کومار سنگاکارا پرون د هغه هیواد د کولمبو ښار پر میدان اخیرنۍ لوبه وکړه او خپل تقاعد یا ریټایرمنټ یې اعلان کړ. سنگاکارا چې یو تکړه بیټسمین او وکټ کیپر پیژندل کېدو 45 کاله د سریلانکا لپاره کرکټ وکړ. د نوموړي لوبې او ژوند ته زموږ همکار اسرار علم مومن کتنه کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د سریلانکا کرکټ لوبډلې پرون د هندوستان خلاف میچ وبیلو خو بیا هم د دې ټیم لوبغاړو خپل کپتان کومار سنگاکارا په اوګو پور تکړو او ټول میدان کې یې وګرځولو. دا د سنگاکارا خیره میچ وو. د میچ وروستو خبري غونډې ته په خپل وینا کې کومار سنگاکارا په جړا شو او وی ویل
بیکاز آی هاد مای پیرنټس اینڈ most amazing parents that anyone
dero khalkumana pukhtana kidi je te lacha mutasira no zwem je ma hichat na digatli zaka che zama der khamoro plaru aw zaham laghi mutasira aw zwem je har yotan bakhwaish lari che da pasir moro plaru lari stas da tulu dera manana bakhna gwaram zakala ham jazbati ki gam na kho da se der lik shwi che zama moro plaru aw zama korane zama mech kato taragli
it's very rarely that my parents and my family come and watch me
da mech rus to khabari gonde ta bakhpala wana ke مار سنگاکارا وی ویل نن ورځ چې د په کرکټ کې اخیری ورځ ده ډیر زیات خفه دی.
کله چې اوټ شم او له میدان روان شم او د مخالف لوبډلې لوبغاړو راته په مخه خویل نو زړه مې یو درد وکړو او ما ته احساس وشو چې په حقیقت کې ما کرکټ پریښود. نو چې کله زه ډریسنګ روم ته لاړم او پیډونه مې لري کول نو ما ځان سره سوچ کوم چې دا زما اخیری ځل دی او بیا لپاره به زه په کامی کرکټ لوبډله کې نه یم.
ودویش کلن کومار سنگاکارا چې په 1900 او یم کال کې د سریلانکا په متالی کې زګیدلې وو د خپل نړیوال یو ورځنی میچونو پیل د 2000 کال په 15 جولای د پاکستان خلاف وکړ.
Oh, good shot. Very well played by Kumar Sangakkara. It's a pleasure to watch those covers.
په دغه میچ کې سنگاکارا په 55 بالونو یوازې 15 رنزونه جوړ کړل او د عمران نذیر په ترو رن اوټ شو. ګسلاسی بیټسمین سنگاکارا په ټولو 404 یو ورځنی میچونو کې د شاوخوا 1400 چوکو او 83 چوکو په مرسته 12204 رنزونه جوړ کړي. په یو ورځنی میچونو کې سنگاکارا 25 سینچریانی او 93 ففټیانی جوړې کړي. اخیرا یو ورځنی میچ په روان کال کې د جولای په 13 نیټه په سیډنی کې د جنوبی افریقا خلاف ولوبولو. په دې میچ کې سنگاکارا په 69 بالونو 45 رنزونه جوړ کړل. سنگاکارا چې وکټ کیپر هم وو په یو ورځنی میچونو کې یې 402 کیچونه نیولي. همداراز نوموړي په 55 T20 میچونو کې د 60 چکو او 109 چوکو په مرسته 1402 رنزونه جوړ کړي. سنگاکارا هم په 2000 کال کې د خپل نړیوال ټیسټ میچونو آغاز د جنوبی افریقا خلاف په ګالی میدان کې وکړ. په دغه میچ کې سنگاکارا په 15 بالونو یوازې 23 رنزونه جوړ کړي وو. سنگاکارا چې ټول یې 104 ټیسټ میچونه لوبولي دي پکې یې د 83 سینچریانو او 250 ففټیانو په مرسته 2400 رنزونه جوړ کړي او اخیره ټیسټ میچ یې پرون په کولمبو ګراوند د هندوستان خلاف ترسره کړو. سنگاکارا په خپل اخري میچ کې یوازې 19 رنزونه جوړ کړل. خو په ټیسټ میچونو کې د 2400 رنزونو په جوړولو سره سنگاکارا د سریلانکا یوازنی لوبغاړی دی چې تر ټولو زیات رنزونه یې جوړ کړی دي. د کرکټ نړۍ نامتو ستوري سنگاکارا د خدماتو په اعتراف کې د سریلانکا ولسمشر هغه ته په برتانیا کې د سریلانکا د های کمشنر څوکۍ د سنبالولو وړاندیز وکړ. خو نوموړي وویل په دغه څوکۍ د تجربه کار کس وګمارل شي. د ده په خبره هغه سیاست ته راتلل نه غواړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلی په پاوکم یوولس بجو
حجره په یو نیمه بجه
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونیمو بجو
د نړۍ رنگونه په درینیمو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
اور دن کو د خبرونی د پای شی بی دی د منور شانہ لند خبرونا اور
نن سهار وختي د جنوبي وزیرستان لدا تحصیل کې د امنیتي ځواکونو په یو چیک پوسټ وسلوالو ډزې کړې چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو درې کسان وژل شوې دي. د دې بریډ ذمہواری د وسلوالو طالبانو خانسیز سجنا ګروپ منلې ده. هلته د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودی نثار علي خان نن ویل چې د ترهګرۍ پر ضد د ضربې ازم نومي عملیاتو کې تر دې دمه 1100 نه زیات وسلوال وژل شوي او د 1300 نه زیات ژوندي نیول شوي دي. په قبایلی سیمو کې د آفتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ام ای یو چارواکي سید عمر محسود ویلي د محسود قبایلو خپلو سیمو ته د ستنېدلو په 12 پړاو کې څه کم 10000 کورنۍ نمونه د دوی سره رجستر کړې دي. د افغانستان د هرات ښار د خمر کلا په سیمه کې د مایا ګیس په یو ذخیره کې د اور لګیدلو له وجې 11 کسان مړه شوي او 13 زخمیان دي. په زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هلته د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په هیواد کې د جندالله وسلوالې ډلې مشر قاری غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور وو وجلې دی. د یاد ادارې د خبر پاڼې تر مخه نوموړی د خپل مرستیال او درې نورو ملګرو تر څنګه په مازیګر د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې ووژل شو. جندالله تر اوسه په دې اکلاس نه دی ویلي. پرون د یورپی ټولنې غړي هیواد د هنګری ته له 0 زیات پناه غوښتونکي ورورسېدل. دا د هغو 0000 څخه لومړني کسان دي چې تیر هفته د مکدونیا د چارواکو لخوا د یونان په سرحد کې مخنیول شوی و. د ترکی د خارجه چارو وزیر وای د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف د عملیاتو په اړه د امریکایي او ترکی چارواکو تکنیکی خبرې اترې سرته ورسېدلې. مولود کاووسوګلو نن خبریالانو ته ویل د ترکی او امریکا پوځي چارواکو په دې لړ کې د تکنیکی تفصیلاتو او طریقه کار یو لوزنامه لاسلیک کړه.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا ریډیو خبرونه واوري او ورسره ما هارون بچا منور شاو زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه راکړي. د الله پامان.